ترکیبونو یا ترکیبی کلمو ته یا د بلې ژبې یوې کلمې ته نه اړکیږو، نو دې ته مو څومره پام کړی دی چې لهجو نم ځینې لغتونه راټول کړي؟
مخته دا لومړیتوب لري. د پښتو یو نیکمرغي دا ده چې لهجې ډېرې دي، او هر څومره چې لهجې ډېرې وي هغومره یې ژبنۍ پانګه ډېره ده. له بده مرغه دغه پانګه لا هم له خلکو سره پاتې ده او ثبت شوې نه ده. نو موږ ته دا لومړیتوب لري چې دغه پانګه موږ خوندي کړو، ځکه اوس ټوله نړۍ یو کوچنی کلی ګرځېدلی دی، خلک له یو بل سره اړیکې لري، او دغه ارتباطات او اړیکې د دې سبب کیږي چې ځینې لهجې ومري.
بالکل.
موږ هڅه دا ده چې مخکې له دې چې دغه نسل چې دا اوس موجود دی چې دا لاړ شي، موږ باید د دوی دغه ژبنۍ پانګه را سره خوندي کړو. په نورو هیوادونو کې د لهجو د خوندیتابې لپاره حکومتونه او فرهنګي مرکزونه ځانګړي بودیجې لري. افغانستان کې خو په ټولیزه توګه د ژبې لپاره کومه څوک بودیجه نه لري، نه څوک ورکوي ورته. خو د خواله رسنیو په درودیدو سره دا یو ښه کار وشو چې خلک اوس په خپل لهجه باندې لیکل کوي، په خپل لهجه باندې خبرې کوي. کزه د یو ولایت یم یا یو لهجه لرم، هغه بل ملګری مې د بل ولایت بل لهجه لري، هغه په خپل لیکي زه په خپل لیکم، زه د هغه د ژبې نزد کول کوم، دای د ما د ژبې نزد کول کی. په دې توګه هم لهجه وده کی او هم یې د ورکېدو مخه نیول کیږي. دا یو نعمت شو د خلکو د ټولنې لپاره. او زه همیشه د ډیر کالونه کیږي چې ځوانان هڅوم چې وایم هغه څه چې د خپل کور کې د خپل مور پلار او خویندو ورونو سره خبرې کوي په فیسبوک او خاله رسنیو کې هم غسی لیکل وکړي، د دې سره لهجه بډای کیږي نور هم.
دا دلته یو شوخی وکم، ما یو ورځ په ځاځیواله لهجه او چی لیکلی په فیسبوک کې، کنه نیو چاراته لیکلی وو وای دا د چی شی لیکلی وای خپل می ورسره کوله کوله لکی
خواندیم دغه د چی سره
یو څه مختلف څه هیڅ
هیڅ وکي چې زه مثلا نن داس یو څه اورم چې دا هم زما د ژبې و برخه ده. دا ډیر ښه حالت لري. تاسو ورشه د نورو هیوادونو خلک وګورئ په معیاري ژبه باندې لیکل نه کوي، په خواله رسنوي کې فارسی د نګدي فارسی وګورئ، دغه څه شی لیکي چې بیخي نه املا املاوي، نه انشاوي، نه معنا معناوي. زه ایران ورته پاتې شم، خود د دوی ترمنځ مغه رزنه ژبه ده
او اختصاری ورکړی دی، ډېر کلمې مختصری کړی دی،
بیخي کوچنی کړی دی. نو دا ډېر زدت ډېر خوشاله یم. یو خدای دې چې د حساسیتونه دې منځځي. مخکې به یو چا ویل چې زما لهجه معیاري ده، هغه بل ویل چې زما لهجه معیاري ده، اوس دې نتیجې ته ټول رسیدلی چې نه د هغه معیاري ده، نه د ما معیاري ده، نه د بل معیاري ده. دا هغه وخت معیاري کیږي چې موږ ټول سره یو د بل په خبره پوه شو، یو څه تراکړي، یو څه زوار کم، یو څه بل ورکی، بل اخر
یو بل نه یو څه
یو نوې ګډوله رامنځته کی، او دا په طبیعي شکل باندې را جوړیږي، نه دا چې موږ په لاس باندې جوړ کړو. دغه بیا معیاري ژبه ده.
بس خدای مخپل کارونو ته ورسوه. ډیره مننه.
هیله کوم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د استعدادونو پالل او روزل که مهم دي، د استعدادونو تشخیص هم ترې کم نه دی. که موږ د خپلو تنکیو زلمیانو هغه وړتیا کشف کړو چې دوی یې پاللو ته لیوال دي، نو ډېره مرسته به مو ورسره کړې وي او اوږد مزل به مو ورلن کړی وي. په دې نقل کې چې اوس یې اورئ، کا یو زلمکی دی چې څوک د ذوق پاللو مخه نه ورکوي. غوږ به شو وږمې رشیدي ته.
د پیشوګانو انځورګر د جاپان د خلکو یو نقل. په جاپان کې د یو بې وسلي بزګر یو زوی چې کای نومیده د انځورګرۍ سخت شوقي و. بزګر کڼ زمن لرل، نورو لپلار سره په پټو کې کار کاوه، خو کای چې تر ټولو کشر و په پټو کې کار تملا نه ټیټېده. د بکرۍ ورځ انځورونه ایستل، او هغه هم د پیشوګانو انځورونه. د کای مور پلار و پتیاله چې کشرۍ زوی د معبد روحاني ته ورولي او د هغه شاګردي کړي. دوی هم داسې وکړل. د کای پلار د معبد روحاني ته وویل، د غزوی می ډیر هوایی دی، په خیالونو کې ژوند کوي، تا ته مو راوس چې شاګرد دي شي، ګوندستا خبرې او تعلیم اثر ورباندې وکړي. د معبد روحاني ته کای ډیر هوښیار هلک ورښکاره شو، د شاګرد په حیث ومنه او څو کاله یې سبق ورکړ. د کای له شینتو، له بودیزمه، له عیسویته، له اسلامه، له یهودیته، له جینیزمه، له هندویزمه، لنډه ده له هرې عقیدې او هر مسلک سره بلد کړ. کای په زده کړو کې خورا تکړه و، خو یو لوی عیب یې درلود. د درس په وخت کې به یې غلی کتاب بند کړ او دړه به یې راواخیسته. د پیشوګانو په انځورولو به بوخت شو. د پیشوګانو له انځورولو لاس نه اخیست. په فکرونو کې او په خوبونو کې یې پیشوګانې وې چې قلم به په ګوتو ورغی بل کار نه کوه. پیشوګانې انځورولې، یا هغه پیشوګانې چې په شاوخوا کې لیدلې او یا هغه چې په خیال کې یې تېرېدلې. د مابت روحانی په اوله کې فکر کاوه چې کای به ورو ورو بدل شي، خو له پیشوګانو سره د کای دلچسپي کمیده نه بلکې زیاتېده. چې څنګه به یوازې شو، قلم او د نقشۍ تخته به یې راواخیستل. د پیشوګانو په انځورولو به یې شروع وکړه. وروسته وروسته یې په دې هم زړه نه صبرېده. د معبد په دیوالونو، ستنو او د غلام ګردیشونو او روکي دروازو په کاغذي دړو او تختو باندې هم د پیشوګانو انځورولو ته مټې راونغښتې. د معبد روحانی به ورته په قهر شو او سپک به کړ، خو عادت په کای باندې تر استاد هم زورور وو. روحانی یوه ورځ ورته وویل، کای، لما سره ویره ده چې یوه ورځ به مجبور شم او درته به ووایم چې نور نو معبد پریږده، لاړ شه. زما په نظر ته به هیڅ وخت روحانی نشي، خو ډېر ښه انځورګر به درنه جوړ شي. زما مشوره درته دا ده چې روحانیت پریږده، هنر ته مخه کړه، ګوندې لوی سړی شي. کای استاد ته وویل، کور دې ودان چې حقیقت دې راته ووایه او په دې دې پوه کړم چې زه څه کولی شم څه نشم کولی. استاد پخ شپه چې په سبا به یې کای له معبد روانېده، هغه ته دا هم وویل، رښتیا یوه بله خبره واوره، ګوره ګوره چې شپې مالی لویو ودانیو او لویو کوټو ته لاړ نه شي، همیشه په وړو کوټو او وړو ځایونو کې شپه تېروه. کای ته د روحانی دا نصیحت با بیزه او بی ځایه ښکاره شو، خو لازمه یې ونه ګڼله چې په دې وروستیو شیبو کې د استاد خوا ورپده کړي او بحث ورسره وکړي. په کای باندې خپل استاد ګران وو او معبد چې څو کلی پکې تیرو د خپل کور غوندې ورښکارېده. اوس چې له استاد او معبده بېلېده، ژړا ورتله. سپېدې چاودلې وې چې له معبده راووت. کای نه پوهېده چې چیرته لاړ شي. کور ته یې ستنېدل نه غوښتل، ځکه د پټو کار ته یې ملا نه ټیټېده. او هورې به پلار خامخا د پټو د کار ورته ویل. کای د یو بل معبد په فکر کې شو. ډېر لرې یو لوی معبد و، هغه ته د ورتلو نیت یې وکړ. له ساعتونو ساعتونو مزل وروسته د لوی معبد دیوالونه ورکره شول. کای په دې نه و خبر چې له اوږدې مودې راهیسې په لوی معبد کې یوې بلا ځاله کړې ده، او د هغې له ویرې ټول روحانیون وتلي او معبد شاړ پاتې دی. کای په دې هم نه و خبر چې په وروستیو کلونو کې څو ځله ډېر تکړه جنګیالي معبد ته ورغلل چې بلا ووژني، خو یو هم ژوندی راونه ووت. تیارې وزر خپره کړي وو چې کای معبد ته ورسید. دروازه یې وډبوله، هیڅ څوک راونه وتل. بیا یې وډبوله، بیا هم څوک راونه وتل. کای چې په دروازه یې تکیه کړې وه، د ستنېدو په فکر کې شو، خو دغه شیبه ناڅاپه دروازه پرانستل شوه. کای سلام واچوه، ولی د سلام ځواب یې ونه اورېده. د معبد په منځ کې یو بل څراغ ولید. کای د څراغ خواته لاړ او یو ځل بیا یې په لوړ آواز سلام وکړ چې ګوندې څوک یې واوري او راشي، خو سلام یې بیا هم بې ځوابه پاتې شو. کای یوه څوکۍ ولیده. له ځان سره یې وویل، د معبد د اوسیدونکو تر راپیدا کېدو پورې به دلته کینم. کیناست او شاوخوا یې سترګې وغړولې. په هر څه باندې د وختونو دوړې پرتې وې او په هر چاک او جوله کې جولاګکو ځالې کړې وې. د په لوړ آواز وویل، د دې ځای پاکولو ته یو چړی پکار دی. د کای مقصد دا و چې ګوندی دا خبره روحانیون واوري او دی د چړی په حیث ومني. شیبه نیمه پس په مخامخ کوټه کې له کاغذي تختو جوړې روکي دروازې باندې د کای سترګې ولګېدې او په زړه کې ورتېر شول چې که په دې تختو باندې د پیشوګانو انځورونه وي، ډېر خوند به وکړي. کای له کڅوړې د انځورګري سامان راوایست او د روکي دروازې په کاغذي تختو باندې د پیشوګانو انځورول پیل کړل. تر هغو یې پیشوګانې وایستلې چې خوب یې سترګې درنې کړې. دغه وخت په معبد کې د خپل استاد خبر ورياده شوه چې په لویو کوټو او ځایونو کې مویده کېږه، او ویره ورولویده. په معبد کې د یوې کوچنۍ کوټې په لټه کې شو. آخرې په یوه کونج کې یوه کوټنۍ ومونده. ورننوت او ور یې په ځان پسې پورې کړ چې ویده شي. نیمه شپه وه چې خورا بوږنوونکو آوازونو راویښ کړ. د دومره ویرونکي آوازونه په ټول عمر کې نه واورېدلي. سایه بند کړه او تر وسه وسه یې ځان بې حرکت واچوه چې ګوندې د بلا له سترګو پټ پاتې شي. بوږنوونکو آوازونو تر ډېرو پورې ادامه ومونده. د معبد ودانۍ لړزېدله. کای چې له ویرې د پاڼې غوندې ریږد اخیستی و، د تیږې غوندې ځان غلی او بې حرکته کړی و. ښه ډېره موده همداسې غلی زبون وهلی پروت و. سهار وختي چې د لمر پلوشې د کوټنۍ په کړکیو پرېوتې او رڼا یې شوه، کای سترګې وغړولې. بوږنوونکي آوازونه نور نه اورېدل کېدل. راپاڅېد، د کوټنۍ ورې پرانیست. د معبد په منځ کې یو حیرانوونکی شی ولید، یوه لویه مږه. د یوه آس خوندې لویه مږه یې ولیده چې مړه پرته ده. کای په لوړ آواز وویل، چا وژلې؟ یوه خوا بله خوا یې وکتل، خو نه یې څوک ولیدل او نه یې کوم آواز واورېد. داسې چوپتیا خپره وه لکه هغه د تېرې شپې بوږنوونکي آوازونه چې یوازې یو خوب و. خو خوب نه و، او د آس په اندازه د لویې مړې مږې جسد ثابتوله چې تېره شپه دلته یو کوچنی قیامت و. وروسته بیا کای هغې کوټې ته ورغی چې روکې دروازه یې لرله، او په کاغذي تختو باندې یې د پیشوګانې انځور کړی وي. پیشوګانې هماغه وې، خو یو تغییر پکې راغلی و. خولې یې په وینو سرې او لمدې ښکارېدې. کای پوه شو چې د داسې هنر پنځولی دی چې بلاو ته ماتې ورکولی شي. د وخت په تیریدو سره کای مشهور شو. هر چا د ده د انځورونو د لرلو ارزو وکړه. هر چا د ده په آثارو کې جادویي اثر ولید، او نور به نو د معبد هغه بوډا استاد په دې خبره ویاړ کاوه چې دا دی و چې کای ته وویل چې معبد پرېږدي او هنر ته مخه کړي.
یونس تنویر ځوان شاعر دی، خو شعرونه یې پاخه او له رنګینیو مالامال دي. نورګل شفق یې یو شعر دکلمه کړی، پام مو ورته راړوم.
غزل، شاعر یونس تنویر. شمرویا اوخکا اوخکا چڅېدلې دی یم پښو ته، شمرویا اوخکا اوخکا چڅېدلې دی یم پښو ته، اوس حصه ستا د تصویر شوم ورېدلې دی یم پښو ته. گلستان غوند ټول عمر گریوان چاک نه یم خیم، گلستان غوند ټول عمر گریوان چاک نه یم خیم، رضاوار دی وګموم خریدلې دی یم پښو ته. هغه کانه د غره نیم چې ملمر پټاوه شاته، لکه ریګ کرمالاتو چې لویدلې دی یم پښو ته. د وړې پیغلوټې نازه لوی لوی حوصلې دي، دا واړه نازونه پرېږده چالې دلې دي یم پښو ته. د تنویر د غزلونو وار خطا دی، وار خطا دی. د تنویر د غزلونو وار خطا دی، وار خطا دی. د اوبو په څیر روان وم، رسیدلې دی يم پښو ته. د اوبو په څیر روان وم، رسیدلې دی يم پښو ته.
لوګری ساز د سرندې چیغي او د ځنګلو شکلونو انګازي لا هم د کابل ښار د خرابات کوڅې شاوخوا اورېدل کیږي. په وروستو کلونو کې د دې مکتب دوه مخکښ استازي ځلیدل، خو د بیلتون استاد تر وفات وروسته سلام لوګری یوازې شو. استاد کڅه عمر خوړلی، خدا لارې لا پالي. استاد ته د خدای عمر ورکړي. زه د سلام استاد شاګرد احمد شاه لوګری ته ورغلی وم. لدا او ملګرو سره مې مرکې کړي. احمد شاه لوګری د خپل استاد وسندره امراته بولي په مور ته راړم.
ظریف استاد د رباب غږولو د څو کلونه کې؟
زه خو شپېته کاله کې رباب غږوم.
د لوګر په ساز کې ظریف استاد یو څه چې متفاوت دی له نورو نه، هغه د لوګر د ساز سر ساز ده. اوس هم چې د لوګر کوم سندرغاړی ساز کوي نو پایلې د سره ساز نه کوي. او د احمد شاه جان سره به هم خبرې وکړو. تاسو مهرباني وکړئ د سره ساز شروع کړئ. ظریف استاد دې ته ولې سر ساز وای؟
دا زموږ سلام دی، دا سر ساز سلامی سی وای، دا سلامی دا احترام د پټول افغانستان باندې، پټول عوام باندې، پټول دوستان باندې.
ظریف استاد دا سر ساز چې دا یو شکل لري که مختلف شکلونه؟
مختلف شکلونه لري. یو په بیرمی کې دی، یو په کستوري کې دی، یو په پلو کې دی، یو په بیرمی کې بار را کې یو سر ساز سلامی شته دی.
هغه ډیر خوږ او ډیر مشهور کوم دی؟
همدا پاړی ډیر خوږ دی.
دا چې دا وستا سبغه کول دا اوس په
قدیمی دی،
په پاړی کې وو،
په پاړی کې وسه. دا ایجاد زموږ حاجی صاحب جدوری کړ، خدای دې وبخي. او ډیر بخوانای دا نغمه د ټول جهان پیر خوشاله کی.
د لوګر ځوان او مشهور سندرغاړی چې د سلام استاد د شاګردانو څخه دی او اوس خپل هم شاګردان روزي، احمد شاه جان دی. احمد شاه جان، ما ستاسو صفت ډیر اوریدلې، مخصوصا د
صفت کړې د ظریف خان لوګری دې صفت کړې. دا چې احمد شاه ته کله وایم چې احمد شاه راځه په خندا راځه، ډیر خوشحالي جوړ شي.
احمد شاه جان، نن به څه راته وغږه یې؟
خپل سلامونه وړاندې کوم. پاسله سلامونه، زه ستاسو په خدمت کې یم. یو سندره ده د لوګر، دا سندره سه اوس زه تاسو ته وایم، دغه سندره تقریبا 50 کاله که 60 کاله مخکې دا سندره ویل شوې ده.
دا به چا ویلې اول؟
اول دا سندره زما استاد ویلې ده، استاد سلام لوګری.
مهرباني. زیاته مننه کور مودان. یو بل تفاوت چې احمد شاه جان ما ولیدی هغه دا ده چې دغه ستاسو ډولونه چې دي دا په پخوانی شکل سره دي او عالم جان یو ډیر پخوانی او ډیر زول ډول ساتلی ده. عالم جان ستړی مې
خیر صاحب ته څنګه ښې جوړې تکړې
عالم جان دا راته ووایه چې څو کاله اوسو چې دا ډول غږ کوي؟
اوس به وتلی یو دوه کاله به وتلی چې زه دا کار کوم.
دغه اوسني ډولونه چې دي دا خو د څرمنې نه دي او لرګی هم نه یي اکثره وخت بل شی ده. ستا د ډول په حیسه کې یو څه راته وغږېږه، دا ډولک ده که نه؟ دا څه ته فرق لري له دې اوسنیو ډولکانو؟
اصلي ده د لوګر، په ټول جهان کې مشهور ډولک د لوګر ده. تنابی د تناب د سرمن او د چمړه باندې جوړیږي. دا خو د موږ د لوګر د خلکو رسم رواج ده. بل څوک دا نو د انډیا والا شي راځي، مطلب د پاکستان راوړي هغه ناټو والا دی، هغه موږ ته پدار نه
یعنې دی. هغه غږ له دې سره فرق لري؟
ډېر توفیل لري، ډېر فرق لري.
څنګه دا څه فرق لري؟
فرق دا ده چې دغه ټول د دې غږ خوږ ده او ډېر ځای پورې خلکو غږو ته رسیږي.
ته یو وار ته وټه کوه، دغسې خالي یو وار وټه کوه. یو ډېر متفاوت غږ ده.
خپل ځان هم ښه ساتو. اوس زموږ په کور کې ورسه دماغ هغه خان وري مادي تخلق کړی دی. احمد شاه جان ته د کاک ظریف ته معلوم ده 8000 روپۍ افغاني خالي انوري ورته اخیستی. ټولو ډولکانو ډک دي.
څو کسه نور ډولکیان دي؟ د لوګر وسط
لوګرای ده، بیل لوګرای ده، جیلانی ده، مخزدا ډېر دي، زلمای ده، کبیر استاد ده چې هغه ډېر لوټونو نه مشهور ده.
ټول همدغه د څرمنې ډول غږی، ډولک غږی، که هغه د نور غږ
دا نور دا نوی نسل چې راوتلی دي دغه بس بیچارهګان په دغه نټو باندې شپې تېروي. دا نټو والا باندې دغه نسي والی پردې اول والا دغه ګنجشکاک دغه دا ډولک د دوی نسي غږولی.
گنجشکاک والا نه څنګه غواله په څونی وخت کېدای سي او څوک ډولک زده کی؟
والا خو هغه د مخ پر تعلق لري. ما په خپل سر زده کړی، د خپل سرانه یم نه، د چا شاګردی مې کړی ده، د چا پښتنه کړی ده. اما شان جان دي ته ټول ته معلوم ده. د هر ولایت هر سندرغاړي سره از ما سفتی نسته.
ظریف استاد ته داسې وکه، یو رباب اتنی سندره وغږوه، دی به صرف ډولک در سره ووایي.